آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
ژبې د پیارتیا په خاطر اول بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي،
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، د کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی،
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو.
پر نفس اعتماد دش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر.
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش پی داس انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمیر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې، یعنی له دنه شاوخوا 2 لسیزې مخکې، په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک هم هغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې له ننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده، په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې ښایي لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلي وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې وه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی، د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو، نو ما چې زه وبه زغم ما نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښته، بدل شو، اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ، د هغې په زمان د اسلامي امارت راغی، او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼله چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. او په برتانیا کې د چاپ کولو ستونزه شوه هغه دا وه چې د دوی انګریزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي، د کینا د چاپ نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کېږي، په عربي لیکدود باندې لیکل کېږي، نو دا ښې نه ګچې خواته ده. نو چې 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړی را ویلېږي چې زه وګورم چې څنګه دي. 15 کتابه ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا 15 واړه د کینې نه ښې غاړې ته وو، د ګچې نه ښې غاړې ته وو. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پریس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته ویل چې نه دا د ښې غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا کتاب ما تسام چاپ کو د دې هارد کاپی دی لګرانه پری وځي په ډیر لس
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شو کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دی چې تر دې دمه ډیر لس کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارل دي او د دې کتاب پلورنځي مسول سفیولانا سری آزادی راډوی مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوې هڅه وه او تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازم و بل چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستن کو وختونه هم دا څخه وروسته چې ډېر افغانان بهر ته تللي او دلته سر ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د لوی باعث شوله له یوې خوا نه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوا نه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي، نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لږ ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې رایټ یا د خی خان لوستل کی کتابونه دغه د سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خی خان لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دنیا یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی شوی، نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده، خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړی دي، یعنې په مجموع کې دا یو اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنی کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
د په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی، امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي، نو دوی دا کتابونه په خپل مو یې سر کو او دوی دا سر کوي او کله چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي، نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتر چې ته موږ رسیدلې دي کې راځي دي چې د لوستل کې
نصری سب دلته یو بل مشکل هم شته. دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه نه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټو په اعتبار نشي کېدلی چې موږ ورته استفاده وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوی دی تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډېر لس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي، او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې پر د انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په ولر لوړه کچه اخستري. نو نږدې دا ټول کتابونه به رسول شاوخوا کې پلورل شي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډیره پوری له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومی شي.
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډیر جامع دی او خپله مسائل لمړی لاس مسائل دي کې نو د دې په خاطر استقبال شوی وي او لبل خانه دا کتاب تر اوسه یعنی ډیر کسان یا مجموع کې کوي د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی. کاشنه شي د نور برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولی شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختلفې یو څه وکولای شو چې دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي. یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایت هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه وکړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کې دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لین منل شوی دي. معنی دا ده چې څه معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور یعنی البته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه کار ورته اخلي دغه په معیارو چې کلمو برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټول نه ملاتړ وکړي او ټول ته ځای ورکړي شي هغه ستونزه د ژبې او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی ولې چې لا امازون سره دا مشکل هوار کی او حل کی؟
په دې حس کې یو او هم په دې کار کوم چې قدم ترته ونه کړی او په دا رقم خدمات چمو غواړو ځکه مختلف وسه پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه باندې موږ مارکیټ ته نه وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه باندې د یو کول شي تر لاسه بلکې موږ په فزیکی توګه غوړ چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیکه باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې د ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش. دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو ښاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
حتی هغه لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل تعلق دی چې هغه پخوانی ایبرو دی. نه پوهېږم چې هغه څه رقم سره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ اوسو چې دا دوی نه سپورټ کوي مګر کتاب هلته شته. ما ته وشته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کیږي اخیستل کیږي که نه. ما ټرای کړو ما ته د یوې هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر ښه و.
د ښاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ځدی روی مجلې د بلې اونۍ په غنه کې به د دې کتاب په اړه د ښاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د وی خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بېلابېل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې لدې عمل په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوې ژبې بلې ته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبی آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبنې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبی آثارو له لارې آشنا شي،
شناخت پیدا کند.
شغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبی آثارو ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي.
ډیر خوشاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به همدیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زن عصری په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړی دی. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلد دي او په لوی خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بل خبره، او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د وادي او غنډو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوې دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده حقایقو د ژور بیان او د روښنې بیان لپاره. بل دا ته چې سیکس د ژوند ایو ډیر اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نور هنرونه مجسمه سازي او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسې دینی فقه ته لاړ شئ هلته هم ډیر واضح دغه سیکسي مسایل تشریح شوي دي، له دې نه هم ډیر لطف راغلی دي.
له سلمان شینواری څخه په مننې لې به خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ناکام دولتونو رخاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکس اینڈ فیل سٹیټس نومیږي چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2009 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیسمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کری طرح ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دغه د چيو دولت چې د یو فال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نه هدون هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزې غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریمه برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیزه پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او ترڅنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیزه پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په دې دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ پر ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حلارې په دې کې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حلارې ښودل شوي دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځایه رسیدلي کوم مرحلې ته یې کړي او خاصا په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولی شي هغه حالت ته ورسیږي، نو دغه ستونزو پر حلارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم اوم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوي، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري. دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوي او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم دی چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواریږي. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند په هره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې دا د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تراغي ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي، نو په کار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړي دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول منځه خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي، نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولی شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
د شغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانی اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما زیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمانجان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دي د کوم بواسطه چې موږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې به یو څه زده بیلګې په توګه وایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل، او د هغه ستر ذاتیات، د مشرۍ وخت چلونې احساس، د شک په وړاندې یقین، د بېوسۍ په وړاندې ډغرې، د وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مرسته او بښنه، نورو ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس د اعتماد، پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري، له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي، دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلي څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي، او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي، او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی، او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی، او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه، خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان بې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و، نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ، نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و، له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار یې کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ، نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډېر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو، خو د خبرونې په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله ځواب ونازاوه. ښاغلی ځواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله ځواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله ځواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله ځواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د ځواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې ځواب به څنګه وي، ځواب به څه حالت کې، ځواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله ځواب راخوشي شو. نو پابدی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه ځواب صاحب لمک سره ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د ځواب د دې غزل په طرحه شیرونه ویلي وو چې سوګ مرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدا رنگی وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لور دی یو زیم. تلل یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګن سیوری دی یو زیم.
بیرخ بیلے بیرخ بیلے.
په دا پریک د خمار اور پرستشته رندان هسه هم مخطور دي یو زیا.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسې پوڑان دی ګدو
چې سترګې نیولې ستا په لوري دی یو زیم پشپکې د اسمان په لمن ستوري دی
یو زیم.
واه واه.
او په پورې ونې ناستې شامتورې ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دی یو زیم. مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نشوه په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دی یو زیم. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکاریږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دی یو زیم. مننه جواب ګلا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکاریږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دی یو زیم.
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کیږي. وایي دا ارینځی د عزت الله جواب په دې مطلق غزل لیکلو چې یو نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي نارې د انالحق چکړي بیلار پیدا کیږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کیږي. زاهده تهمتی دکړم د مایو پجامونو رازا راوړه ساقیشه که خمار پیدا کیږي.
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو. دا غد غزل سو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان تھور ګلابا جواب خدای دې راواله بسواله به جواب.
هاي خیر سي.
قلم دې شاکلیشه د کلوپونو زنګ وهلو په بند پنجرو کې د پرانست مینې بابا. تصویر دې د ماشوم لور په غیږ کې درته زیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بیتابه. د خپل ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه مئ نوشه مستغنی بشه د میو له دریابا. نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګي شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا. کاروان ملنګ به جامه په کچکول کې خپل اوخ کې نوشلی دی نشب در پسیوی به شرابا.
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراو.
د زندان د شپو شیر دی جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویخم یخ یخ اوبه وڅخم او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خو ساقی خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغول له زندانه خوشی کیږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې پسنه سه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا. اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا. درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا. ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل. تارا واستمل یار میں کبل بل. دسند سکینو شگونا جوڑ کے او محل. قسمه پغه گراوړو همیل مامې کړم بیل د ساتکو د شبنم نام خسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړ یو محل سپوک میں کلا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مست راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پے مست راغ لد زوانے اورے کبل سند سپینو شگونه مې جوړ کړو محل دې ټول خر کی جهان ورته